السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی شلمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابره ده. د سپتمبر 11 پر امریکا د تروریستي حملو د کلیزې ورځ ده چې سږ کال یې 23 کلیزه ده. په دې اړه د خپرونې په دوام کې مطالب لرو، خو اوس لومړی ورځو خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلی دی چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو په برخه کې د دوی ترمنځ موافقه ونه شوه. د تیرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې د تورخم لاره وتړله. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به را روان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. په افغانستان کې د WFP مشرې حسیاو وی لی په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوه ټینګار یې کړی چې میلیونونه افغانان د را روان سخت سمي لپاره تیاری نه لري. هغې له مرستندویو هیوادونو غوښتي دي چې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو د افغانستان 21 میلیونه زیانګالو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتنې او قاچاق په تور نیولي دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس، 92 کیلو افیډین او 14 کیلو شیشه نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور پر ورسک روډ په بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ځانګړې ادارې نن وویل چې په چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسي خلک هم ټپیان شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرین په وسیله د کیم سفر نن پیل شو. سپینې ماڼۍ مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدنو کې د وسلې پر معاملې موافقه وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د تورخم د بند دروازې شاته وضعیت څه ډول دی، په دې اړه به جزئیات واوري.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپو خرچه موږ د ځان سره وړو. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا د تروریستي حملو د 23 کلیزې په مناسبت په یو مرکه کې ویلي دي، په یو مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړي. د پیښې یعنی د سپتمبر 11 افغانستان او نړۍ څومره بدل کړ، په دې اړه له یو شنونکي سره مرکه لرو. د ملالی یوسف زیمور د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلات سره یو ځای شوې ده.
موږ د دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو. کوم خلک چې د کومې جنکۍ، کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي، د تعلیم نه محرومه دي.
نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکوو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې پاکستانی لوري وخت غوښتی چې د دروازې د پرانیستو لپاره په خپلو کې سلا مشورې وکړي. دا شپږمه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواوو ته ایسار مسافر او سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په تورخم کې د وروستي وضعیت په اړه اسدالله لودین نور جزئیات برابر کړي دي چې د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی او وړاندې کوي. لودین صاحب
او مننه تکل صاحب. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره د تورخم دروازې د پرانیستو په اړه باندې پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي ملا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو لپاره یې دوی تازه معلومات تر پلاس کې نه لري. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي چې پاکستانی لوري تر وخت غوښتي چې تورخم دروازې د پرانیستو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي دي چې پاکستانی لوري منلې چې هم دازې لومړی دوی کړي او هم یې دروازه تړلې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په غبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي و چې ځواکونو د افغانستان لوري ته یوه پخوانۍ پوسته ترمیموله چې تلونه وړاندې جوړه شوې وه. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاته مسافر شکایت لري چې د لارې بندېدو ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. ځینې مسافرو له ازادي راډیو سره د زړه حال ویلی. یو په دوی کې د نجیب الله په نوم مسافر دی چې خبرې سره و.
مشکل خو نه ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس وانه موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته و خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
پر عامو خلکو سربیره سوداګر هم شکایت لري چې د لارې بندېدو دوی ته ډېر مالی زیانونه اړولي او وایي هغه لارې چې تورخم کې ولاړې وي او غوښتل چې د افغانستان کرنیز توکي پاکستان ته صادر کړي د هغو لاریو مخه نیول شوې ده او دغلته ډېری تازه میوه وچه میوه او تازه میوه او دغه راز سبزیجات خوسا شوي او یا هم د خوسا کېدو په حال کې دي چې سوداګر یې زیانمن کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه یا شخړه د لارې د بندېدو لامل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. سوداګر بیا پاکستان باندې تور پورې کوي چې دوی کله چې د افغانستان د میوو او کرنیزو توکو د تولیداتو وخت راورسیږي یا په یوه او بله پلمه دغه لارې بندوي تر څو افغان سوداګر او کروندګر زیانمن کړي. خو پاکستانی لوری به ادعا کوي چې دوی ته د افغانستان له خاورې لخوا ګواښ پېښ شوی ده، په دوی باندې برید شوی، نو ځکه دوی دغه لاره تړلې. معلومه نه ده چې دغه دروازه به څه وخت بیرته پرانیستل شي.
د تورخم دروازې په شاوخوا کې د وروستي وضعیت په اړه جزئیات مو له اسدالله لودین نه واورېدل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د سپتمبر د 11مې د حملو د 22مې کلیزې لپاره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. خدای هم ویلی دی چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. انټونی بلینکن تیره شپه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه یو شمیر چارواکو یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویکونو ته اوربللی دي. په دې اړه جزئیات حسیب تلاش راکوي. تلاش سه
سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غرازو ویل چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وېسو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه وه. هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیره شپه له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د ابیګیټ موضوع په کله کې چې د اگست میاشت کې د امریکا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د دوی د افغان متحدینو د وستلو لړۍ پیل شوه، د هوایي میدان په ابیګیټ په نوم دروازه کې یو چاودنه وشوه چې په دې کې دیارلس امریکایي سرتیری او شاوخوا یو سل اویا افغانان ووژل شول. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. هغه وویل ولسمشر ډېره ستونزمنه پرېکړه وکړه خو مهمه پرېکړه وه چې د امریکا تر ټولو اوږده شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. ده ویل چې موږ دا په اثبات ورسوله چې ولسمشر څه وکړل دا خبره یقینه کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې د ده په وینا موږ شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار کړی دی. د ولسمشر بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پرېکړې لپاره تر ډېره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26 د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر همدغه ابیګیټ دروازه کې شوې وه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پرېکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازو جلګې پوښتنې او ګرویګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. له دې ډلې د امریکا د استازو جلګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللی دي. هغه تیره شپه سی این این تلویزیون سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه ته یو شمیر امریکایي چارواکو په سرګندونو هم نیوکړه وکړه. ده وویل چې جینسا کی د امریکا د سپین ماڼۍ مخکنی ویان دی له سپین ماڼۍ چې کوم پیغامونه رالېږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې افغانستان کې پیښېدل. د ده په وینا جان کربی ویلي وو چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پرېښي. دا د ده په وینا تېرویستونکي ده او کولی شي چې ثابت یې کړي چې په افغانستان کې د $2 میلیارد په ارزښت وسلې، مهمات او پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت څخه هم له مخکنی ویان نیټ پرایس څخه د دوی دغه پر څرګندونو نیوکه کړې ده. د ویلو د چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ سینټکام پخوانی قمندان جنرال فرانک مکینزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پرېکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی بلینکن د سپتمبر د 12 پر امریکا د تروریستي حملو د 22 کلیزې په مناسبت په خپله یوه تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د سپتمبر د 12 په موضوع کې پاتې کیږو. د چارو شنونکی اسمت قانی د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. قانی صاحب تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د سپتمبر د 12 حملو به له شکه چې نړۍ بدل کړه، مګر وروسته له دې چې امریکایي چارواکي راغلل د همدې پیښې نه وروسته افغانستان ته هغه اهداف چې امریکایانو ټاکلي وو د ځان لپاره هغه ترلاسه شول په افغانستان کې؟
سلامونه ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د ادارو رسمي منابع هغه وایي چې موږ دا هدف ترلاسه کړی دی. القاعده مو ځپلې ده او تروریزم مو له منځه وړی ده او په دغه سیمه کې مو استقرار او ثبات راوستلی ده. هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تعریف کیږي او بیانیږي هغه اهداف ترلاسه کړي دي. ولی بدبختانه په دغه سیمه کې چې موږ وینو افراطیت په واک کې دی او عدم ثبات یا هغه عوامل چې هغه بیا تروریزم وزېږوي هغه په ټول قوت سره باقی دي. افغانستان د یو مستحکم مرکزي حاکمیت څخه بې برخې دی او د افغانستان سرحدونه خلاص دي. یو داسې ارګانیک اداره یا منظمه اداره یا داسې متشکله اداره چې هغه وکولای شي دغه سیمه بېرته د تروریزم لمنې ته د ورغورځېدو له ګواښ څخه وژغوري، هغه سې اداره بالکل شته ده. او د تروریزم هغه پخوانی متحدین چې د دوی په وجود کې دلته تروریزم ځاله کړې وه، هغه بیا برسر اقتدار دي، قدرت ته راغلي دي. او د امریکا متحده ایالات دا اذعان کوي، دا خبره کوي چې هغوی د تروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پر مخ بیایي. خو ولې بدبختانه د دغې جګړې د مانیټرینګ یا د دغې جګړې د څارلو لپاره امریکا صرف استخباراتي دغه لري، استخباراتي پوکس لري، او عملا د افغانستان په جغرافیه کې دغه سیستم نشته چې هغه د امریکا د متحده ایالاتو دغه اهداف مانیټر کړي یا په اصطلاح دغه یې کړي.
بله قانع صاحب وبخښئ، ځینې خلک داسې یو نظر لري، دوی داسې فکر کوي چې د سپتمبر له ولسمې مخکې په افغانستان کې د طالبانو یو حکومت و، امریکایان راغلل افغانستان ته، دا حکومت نسکور که او شل کاله دلته پات شل، پس لغ بیا هماغه حالت دی چې د امریکایانو لرا تاګ نه مخکې و. دا حالت واقعاً یعنی له صفر نه په صفر کې پاتې شوی، او که یو څه بدلون راغلی چې مونږ یا لږ تر لږه افغانان یې نشي لیدلی؟
ولا زه خوایم چې په صفر کې پاتې دی، موږ افغانان خو له نږدې څخه دا وینو. دوی به داسې وایي چې تغییر راغلی ده. په لومړي سر کې د قطر دوها مذاکراتو د رفیق خبره کوله چې طالبان بدل شوي دي، اما طالبانو عملا وښودله چې ایمن الزوایری په کابل کې ووژل شو. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د القاعدې پر موجودیت باندې اعترافات وسول، او حتی تر دې اندازې پورې چې خپله باندې طالبانو ځینې دغه یاد کړل. داعش ډېرې قوي حملې وکولې، ته دوه ولایتونو والیان یې ووژل، او په ډېرو دغو سیمو کې، په ډېرو محفوظو سیمو کې ځینې تروریستي اهداف درلودل چې هغه یې په نښه کړل او له منځه ولاړل. نو زه فکر کوم چې زموږ په نظر خو دا له دغه څخه بېلابېل لغه دي. د امریکا د متحده ایالاتو له عینکو څخه خو حالاتو کې څه کې تغیر راغلی ده، ولې زموږ له دغه څخه موږ له دې دغه باندې په دې اندېښنه کې یو. زموږ دا اندېښنه نوره هم پیاوړې شوې ده چې تروریزم په سیمه کې موجود دی، او ممکن دغه تروریزم دا ځل د امریکا د یو متحد تروریزم په توګه باندې عمل وکړي. دغه سبق دغه راغلی دي. اما د افغانستان د خلکو منافع هم ترور تر وحشت لاندې دي، د افغانستان د خلکو ګټې تر تهدید لاندې دي، او افغانستان منافع تر تهدید لاندې ده.
قانع صاحب، متحدو ایالاتونو افغانستان ته خپل پوځونه په دې هدف یا له دې ماموریت سره راستولي وو چې په افغانستان کې به ډیموکراسي ټینګوي، نو اوس د افغانستان د وتلو نه وروسته متحد ایالات خپلو خلکو ته په امریکا کې دننه څه ځواب لري چې هغه ماموریت چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره پیل کړی و، هغه دغه پایلت څه شوه یا برخلیک څه شو؟
موږ شکمن یو چې امریکا متحده ایالات په خپلو ګټو کې راغلی وه، او د دې ګټې په دې کې وې چې د زه فکر کوم چې دغه سیمه کې د ځینې اهداف لري چې دغه اهداف تر اوسه پورې امریکایانو خپله نه دي تعریف کړي. ډېر سرسري تعریف چې دي وکړي، ولې خو تروریزم په خپل ټول قوت سره دغه ده، او د دوی لوړ پوړو چارواکو بار بار دا خبره وکوله چې یاره موږ د افغانستان د ملي ټولنې د سنبالښت لپاره نه یو راغلي، موږ په افغانستان کې د حکومتونو جوړولو ته نه یو راغلي، او بالاخره موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تعمیم ماموریت نه درلودی. زموږ ماموریت چې و هغه بخنه غواړم په بخنې سره هغه پخپله د تروریزم ضد و، او موږ القاعده راسملولې ده. نور په افغانستان کې بالکل هماغه زاړه افکار برسر اقتدار دي. د افغانستان نیمایي نفوس پر مخ باندې مکتبونه تړل شوي، د افغاني کادرونه له هېواده شړل شوي دي، او افغانستان بالکل د یو ګورستان په شکل باندې پروت دی.
بله، که لاند راته ووایاست ښاغلی قانع چې راتلونکي څه ډول وینئ؟
راتل کې تیار ده موږ لپاره د افغانستان د ملت لپاره تک تور تیار ده موږ په دې تیار کې هیڅ د رڼا څرک نه وینو پرکته او پرکته دې لپاره چې افغانان متشکل سي او خپل غمونه په خپل وګو بار کړي او تر یو ځای ورسوي د نجات تر ساحله پورې موږ د امریکا له ملګرتیا سره هم دغه اندازه مایوسه سوي یو سي د مایوسي اخیری حد ته رسېدلی یو دوی دلته د ډیموکراسۍ لپاره نه و راغلي دوی دلته د ازادۍ لپاره نه و راغلي دوی د یو ملت د راپورته کېدو لپاره نه و راغلي دوی یو ملت پړ مخې پرېږدی ګزارې کوي هغه کاندید ګزار کوي چې اوسي بېرته د راپورته کېدلو چل نه موږ ته راځي او نه دنیا ته ورځي او د دې څخه به یو داسې فاجعه زه فکر کوم چې وزېږي چې هغه فاجعه به بیا دنیا نه شي بل کنټرولولی او دغه کې موږ په یو بد حالت کې یو د افغانستان ملت د افغانستان خلک د افغانستان ولس په یو ډېر مرګونی حالت کې دي او په دغه کې موږ یوازې پاتې یو خو ښه ده چې یوازې پاتې یو دا د دې په خاطر باندې که چېرته امریکا بیا راځي یا موږ پر هغې باندې باور کوو نو بیا به دا باور راسي بابیز ته باور په شل کلن ماموریت کې چې دی موږ یوازې کېږي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه عصمت قانع د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل قدرمن اوریدونکو د پېښور ښار پر وسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشیا ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې اووه نور سرتیری او درې ولسی خلک هم ټپیان شوي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د پېښور په ورسک سیمه کې بمی چاودنې د پاکستان د پولیساتو ځواکونو یو سرتیری وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي چارواکو ویلي چې په دې چاودنه کې دوه عام وګړي هم ژوبل شوي چاودنه د همدې سرحدي ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي
ډېر افسوسناک واقع شوی ده په دې کې د ایف سی چې محمد رایفلز دي د دې دوه ګاډي د مچنې د سایډ نه روانو دې پوینټ ته چې څنګه راورسېده یو ګاډي پاس شو بل ګاډي چې کوم دی هغه څنګه دې پوینټ ته راغی نو بلاسټ شو دا یو پلانټډ آی ای ڈی ډیوایس بلاسټ دا شوی دی د دې په نتیجه کې شپږ ایف سی افیشل چې کوم دی هغه زخمی شو او دوه سی ویډیو لیټر آن بیا یو ایف سی اهلکار چې کوم دی رپورټس رالی چې دا شهید شوی دی د ایکسپلوسیو حملې سره بدو وایو چې دا ویډیو رپورټ زمونږ لګیا دی ویډیو ټیم په دې باندې کار کوي هغه به موږ رپورټ راکړي چې په دې کې څونه ایکسپلوسیو یوز شوی
چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه ځینې مشکوک کسان هم نیول شوي تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د دغه حمله مسؤلیت منلی دی
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته په مراکش کې لمرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندي پاتې کسانو د راستلو چارې دوام لري چارواکو په زلزله کې د 2000 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو کسانو د ټپي کېدو خبرونه تایید کړي دي په دې اړه اسدالله لودین نور حال راکوي
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزلہ کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیره څه باندې یوه پیړۍ کې بېسارې بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدي هم زیانمنې کړې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د تعلیم د نړیوالې مبارزې او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو لخوا د نه خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال راډیو ته وکړي. میرمن یوسفزی له احمد شاه اعظمي سره خبرې کړي.
تورپیکی بیبی زما پرتنه ستاسو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه در وګرځیدل چې دلته راسئ کولن ته د برتانیې څخه، یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست، ولې راغلی یاست؟
امون دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنکې کوم خزي چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي، موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو. او دا ډیره ګرانه ده چې تل کې د خلکو جبا غسپې کیږي، دا جبا ده، تعلیم جبا ده. نو موږ به دا خپل دا جدوجہد به د دوی سره جاری ساتو تر هغه پوری چې څو دنیا پاتې دي. دا یو ماشوم ده تمنا، یو ول سرز نه غنه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کی، او ډیره زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولی دله ډیره بادره ده، او ډیره نره جنې ده، ډیره بادره جنې ده. یاره مونږ یو ډیر خپوش لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي، په دې مونږ ډیر خپه ده، مونږ ډیر افسوس دي. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وسره لاسه تورپیکی بیبی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یادوي ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي، خو دلته چې رالس د کولن ته دغه ښځې مو ولیدې، د انجونې مو ولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې یو ځای سواست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته.
د ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونه تر پایه له تقریبا یو دقیقه لرو چې په دې یو دقیقه کې بختیار ساحل سپورتي خبرونه اوروي.
سلامونه. د اسیا جام سیالۍ په ترڅ کې نن د هندو پاکستان زندیدلې سیالي بیا پیل شوې ده. دغه سیالي پرون پیل شوې و، خو د ورخت له امله وزندیده او تیک اماغه زاینه بیرتلن پیل شو چې پرون په کوم ځای کې زندیدلې و. هندي لوبډلې لمړی تو په هنه کړې ده، او دوی یو غټ هدف ته پاکستان لپاره ټاکلې چې 355 منډې کړې دي. په دې کې ویرات کوهلی خپل وڅلويختمه سلیزه هم وهله، ورسره کیل راهول هم سلیزه ترسره کړې. د دوی دوه نورو پیلیزه تو په هنکو شوبمن گل او روهیت شرما هم نیمه سلیزه وهلې دي. د پاکستان توپوهونکو دمګړې لوبه پیل کړې ده، خو او بلیدل شي چې دغه سیالي نن تر سره کیږي یا ورخت پریږدي چې دغه سیالي بشپړ شي او کنه، او پاکستاني لوبډله به مولیدل شي چې دغه غټ هدف دوی پوره کولای شي کنه. سبا به د هند لوبډله په همدې لوبغالي کې بل سیالي له سریلانکا سره ترسره کوي.